شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. رضوان مراد در استودیوس با برنامه بعدی.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمن اوریدونکو، د سهار 8 بجې شوې دي. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې استازي وای له دې هیواد څخه به د لریوالي سیاست بیا تکرار نه کړي او په مختلفو برخو کې به له افغانانو سره اروپایي هیوادونو خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د نړۍ په خبرونو کې غټ خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر اوباما وای د قذافي وژنه د نړۍ دیکتاتورانو ته پیغام ورکوي چې ولسونه ازادي غواړي. د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل له قسیم سولمل څخه اورو.
سلامونه او شکرې. تر ټولو د مخه پام کړئ د مهم خبرونو سرټکو ته. په پروان ولایت کې تیر شپه د تیلو په یو ټانکر کې 14 څلوېښتو کسان ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي دا ټولنه به له افغانستان څخه د لریوالي سیاست تکرار نه کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د لیبیا وژل شوي واکمن معمر القذافي په لیبیا کې د ډیموکراسۍ د راوستلو فرصت له لاسه ورکړی. پورا خبرونه. په پروان ولایت کې تیر شپه د تیلو په یو ټانکر کې 14 څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې 14 وروسته له هغې رامنځته سوه چې دغه ټانکر په یو ماین برابر سو. د خبر له مخې په دې پیښه کې ټپیان سوي خلک د درملنې لپاره د چاریکارو، بګرام هوایي ډګر او کابل روغتونونو ته لېږدول سوي چې پکښې د یو شمېر کسانو حالت ناوړه ښودل سوی دی. د دې پیښې په اړه نور جزئیات به په روانه خپرونه کې واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي دا ټولنه به له افغانستان څخه د لریوالي سیاست تکرار نه کړي او د دغه هیواد له خلکو سره په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. ویاګوداس اوکاس پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې اروپایي هیوادونه غواړي افغانان مطمئن اوسي چې دا ټولنه به په سیاسي، پراختیایي او روزنیزو برخو کې له هغوی سره ولاړوي. نوموړي د افغانستان په اړه د استانبول او بن د راتلونکو کنفرانسونو په اړه معلومات ورکړل. د بلخ چارواکي وایي متحده ایالاتو د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د دیدادي ولسوالۍ په سیمه کې د بیا رغونې پر پروژو سلګونه زره امریکایي ډالر لګولي چې ډېرې د پروژې د ښوونې او روزنې په برخه کې تر لاس لاندې نیول سوي دي. دوی همداراز وایي د دې مرستو له وجې په دیدادي ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو ستونزه اوس هواره سوې ده. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه تر یو لږ ځنډ وروسته درته وړاندې کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د لیبیا وژل سوي واکمن معمر قذافي په لیبیا کې د ډیموکراسۍ د راوستلو فرصت له لاسه ورکړی و او د هغه وژنه په نړۍ کې د ټولو دیکتاتورانو لپاره یو پیغام دی. دی وایي
This is somebody who for 40 years has terrorized his country.
اوباما وایي دا هغه څوک و چې د څلوېښتو کلونو لپاره یې خپل هیواد په ویره کې ساتلی و. له تروریزم یې ملاتړ کوه. هغه د عرب پسرلي په ترڅ کې دا فرصت درلود چې په نهایت کې واک پرېږدي او په سوله ییزه توګه ډیموکراسۍ ته انتقال سي. موږ ورته لوی فرصت ورکړ خو هغه په ښکاره دا کار ونه کړ. تاسو به ونه غواړئ لکه څنګه چې د هغه خاتمه وه داسې د چا نهایت وي. خو زه فکر کوم دا د نړۍ دیکتاتورانو ته دا پیغام ورکوي چې خلک غواړي آزاد اوسي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د لیبیا د انتقالي شورا مشران وایي چې د قذافي او د هغه د زوی جسدونه یې پرون په یوه دښ کې په نامعلومه ځای کې خاورو ته سپارلي. بل لور ته د قذافي یو بل زوی سیف الاسلام له هم ژوندی دی او چارواکي وایي چې هغه د لیبیا په جنوبي صحرا کې پټ دی. د ترکیې د ختیځې زلزله ځپلې سیمې په یو زندان کې بلوا پای ته رسېدلې. زندانیانو د وان په زندان کې وروسته تر هغې له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د زلزلې له تکان سره د زندان د نړېدو ویره د هغوی په منځ کې خوره سوه. یو کورت پلوه قانون جوړونکي نظمي غور چې له زندانیانو سره په خبرو اترو کې دخیل وویل چې په موقته توګه بل زندان ته د زندانیانو پر انتقال موافقه سوې ده. ده وویل دی وایي په زندان کې موجود بندیان به د ښار بل زندان ته انتقال کړی سي. دا د دې ستونزې موقت حل دی. له دې مخکې د پولیسو پر هغه کسانو چې د زندان بهر غونډ سوي وو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د زلزلې له امله د زندان یو دیوال ونړېدی او 200 زندانیان له دې زندانه وتښتېدل. خو له دې ډله 50 تنه وروسته له هغې چې د خپل خپلوانو خیریت معلوم کړ بیرته زندان ته ورغلي دي. د روسي د روسیې د یو چارواکي له قوله پرون ویل سوي چې روسیې ایران ته یو شمېر ګرځنده پرازشیندونکي لېږلي او په راتلونکي کې د ورته وسایلو د لېږدولو په اړه خبرې روانې دي. د روسیې یوې خبري رسنۍ د کانستانتین بریلیند له قوله چې د روسیې د پوځي او تخنیکي همکارۍ د موسسې د مشر مرستیال دی وایي د پرازشیندونکي یوه دفاعي وسیله ده او دوی به د ملګرو ملتونو له خوا پر ایران د وسلو د خرڅولو په اړه له اوسنیو لګول سویو بندیزونو څخه سرغړاوی ونه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن جمهور رئیس علي عبدالله صالح پرون په سنا کې د امریکا سفیر ته ویلي چې په خپل هیواد کې له سیاسي نارامۍ وروسته په خپل ژمنې ولاړ دی او له خپل موقف څخه به لرې سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولنډ د علي عبدالله صالح د دې خبرو هرکلی کړی خو ویلي دي چې هغه باید د هغه څه په اړه چې ژمنه یې کړې عمل وکړي. علي عبدالله صالح تر دې د مخه د خپل استعفا د امکان په اړه خبرې کړې وې خو تر اوسه یې عملا دا اقدام نه دی ترسره کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له صالح څخه غوښتي چې سمدستي د قدرت د انتقال یا لیږد پروسه پیل کړي. د تونس د انتخاباتو قسمن رسمي نتایج ښیي چې منځلارې اسلام پاله ګوند النهضه به یې وګټي خو د اکثریت په لاسته راوړلو کې لا پاتې راغلی. دا ګوند لا د مخه ادعا کوي چې انتخابات یې له خپل لوی سیال پي ډي پي له ګوند څخه ګټلی دي او سیال ګوند خپله ماته منلې ده. النهضه ژمنه کړې چې په هیواد کې به د سیکولاري ډیموکراسۍ ملاتړ وکړي. د اروپایي اتحادیې څارونکو په تونس کې پروني انتخابات ستایلي او شفاف یې بللي دي. دوی وایي چې یوازې د ډیرو لږو بې نظمیو راپور ورکړل سوی دی. د اروپایي اتحادیې څارونکي ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي دا انتخابات رضایت بخښونکي وه. د رای په مرکزونو کې په سلو کې اووه نوي رای ورکوونکو رای ورکړی دي. د اروپایي ماموریت مشر میشل ګالر په تونس کې خبریالانو ته ویلي دا پاتې 3% جزئي بې نظمي څرګندوي. په تونس کې د یکشنبې د ورځې رایې د داسې یوې شورا لپاره وې چې هغه به د یوه کال په موده کې د نوي اساسي قانون پر مسودې کار کوي. دا به همداشان د 2013 میلادي کال په لومړیو کې تر نورو انتخاباتو پورې چې د راتلونکي کال په وروستۍ کې به ترسره سي نوی حکومت ته او انتقالي مشر هم تعین کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د مصر دولتي خبري اژانس مینا وایي د مصر یوې محکمې پرون دستور ورکړی چې هغه میلیونونه مصریان چې له هېواده بهر ژوند کوي کولی سي چې د خپل هېواد په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک د واکمنۍ په وخت کې هغه مصریان چې له هېواده بهر یې ژوند کوه رای نسوي ورکولی. په مصر کې به د تېرې فبروري میاشتې راهیسې چې د حسن مبارک 10 کلنه واکمني پای ته رسېدلې د نومبر په 28 لومړني پارلماني انتخابات ترسره سي. د یو اټکل له مخې 8 میلیونه مصریان له خپل هېواده بهر اوسېږي. د خبرونو پای له ملتیا منندوی یم.
د سهار 8 بجې او دقیقې تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی وایي چې دغه ټولنه به له 2014 کال اخوا هم په سیاسي، روزنیزو او نورو مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د مدني ټولنو ځینو فعالانو یو غونډه کړې چې هدف یې د سولې په بهیر کې ښځو ته ونډه ورکول دي. دغه راز اوري چې په داسې حال کې چې د 2014 کال تر پای د انتقال پروسه باید بشپړ شي، د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز بیا وایي چې باید په دې نیټه کې بدلون راوستل شي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د لویدیځ او ایران ترمنځ د وروستي کړکېچ نه مو خبرو. او دا هم اوري چې د ننګرهار والي دغلته دوو قومونو ته چې د دولتي مځکې په سر خونړۍ شخړه ښکېل دي خبرداری ورکړی چې دا لانجه پای ته ورسوي. د خپرونې په دوهمه برخه کې تر ته ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام لرو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی ویلي 2014 میلادي کال وروسته به هم چې امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ توګه له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته انتقالیږي له افغانستان سره د دې ټولنې پراختیایي مرستې دوام ولري. رویټرز خبري اژانس ویلي له افغانستان څخه په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع له ځینو سره د اندېښنې پیدا کړي چې هسې نه د امنیتي خلا په پیدا کېدو سره د 1989 کال په شان کله چې شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووتل دا هېواد بیا د کورنۍ جګړې په میدان بدل ونیول شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ځانګړي استازي ویاو گاوداس اوساکس ټینګار کړی چې دغه ټولنه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې وي. نوموړي ویلي دا مهمه ده چې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ شي چې اروپایي هیوادونه به له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په سیاسي، پراختیایي او روزنیزو برخو کې له هغوی سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. اوساکس چې تېره ورځ یې په دې اړه په بروکسل کې خبرې کولې وویل دا هم مهمه ده چې د اروپا خلکو ته پیغام ورسول شي چې نشو کولی د 1979 میلادي کال خطا بیا تکرار کړو او له افغانستان څخه د لریوالي سیاست غوره کړو. څو اونۍ وړاندې د ناټو سرمشي اندرس فوګ راسموسن هم ویلي وو چې افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو سپارل دا معنی نه لري چې ګواکې ناټو په بشپړه توګه له دغه هیواد څخه وځي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو ده په کابل کې د مدني ټولنو ځینو فعالانو یو غونډه وکړه چې هدف یې د سولې په بهیر کې خوځ ته ونډه ورکول دي. په دې غونډه کې د سولې نړیوال سفیر پرنس علي هم خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د سولې لپاره باید عملي ګامونه واخیستل شي. د مدني ټولنو ځینو غړو هم ټینګار کړی چې نارینه او ښځې باید اوږه په اوږه د سولې راوستلو لپاره کار وکړي. د دې غونډې په اړه نور حال له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د غونډې ګډونوالو د سولې په برخه کې د حکومت په کړنو انتقادونه وکړل او وی ویل هغه څه چې د سولې لپاره شوي په هیڅ ډول کافي نه دي. په دغه غونډه کې چې د سې‌شنبې په ورځ په کابل کې د سولې په ټینګښت کې د ښځو د رول په هدف جوړه شوې وه، د سولې نړیوال سفیر پرنس علي هم خبرې وکړې. د سولې دغه افغان سفیر 40 کال وروسته هیواد ته راغلی او په خپلو خبرو کې خلک سولې او ملي پخلاینې ته راوبلل. پرنس علي افغان چارواکو ته وړاندیزونه وکړل چې د ایماني وجبې له مخې خپل کارونه پر مخ بوزي او د خلکو ملاتړ ځان ته جلب کړي. نوموړي چارواکو ته په خطاب کې وویل
مجالس سیاسي شما را به خدا نزدیک نمی سازد. علم قرآن، علم دانش، ساينس، تفکر انساني
د یوې سیاسي غونډې تاسو خدای ته نه نږدې کوي، بلکې قرآن، علم، ساينس او انساني تفکر خلک خدای ته نږدې کوي او یو ځای ته رسوي. تر کله به موږ په خپلو غلطیو سترګې پټوو؟ نن منم چې وزارت او وکالت شته، خو کله چې زموږ یو وزیر په څوکۍ کینی نو وګورئ چې له غریب سره څه ډول رویه کوي. آیا دا مناسبه ده؟ وګورئ له افلاطون او سلیمان علیه السلام نه څه پاتې نشول، پس موږ ته هم دغه مقام او څوکۍ نه پاتې کیږي. بس د خدای لپاره راځئ چې یو مثبت بدلون راولو. د سولې دغه افغان سفیر سپارښتنه کوي چې تر څو په افغانستان کې روان اخلاقي فساد پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد له بحران نه شي خلاصېدی. نوموړی وایي په افغانستان کې به داسې یو بنسټ رامنځته کړي چې سولې راوستو او د ښځو حقوقو ته کار وکړي. د مدني ټولنې یوې فعالې او د ولسي جرګې غړې شکري بارکزی وویل چې د سولې لپاره باید نارینه او ښځې له کوم توپیر پرته اوږه په اوږه کار وکړي.
پیامی که افغانستان ضرورت داره صلح هست. ما فکر میکنم اگر ما صلح یک پروسه بودیم دیگه.
هغه پیغام چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه سوله ده. که سولې ته د یوې پروسې نوم ورکړو نو نارینه او ښځې باید یو د بل په څنګ کې ورته کار وکړي. دغه کار کوم وخت امکان لري؟ هغه وخت چې یو بل ته احترام وکړو او یو له بله کافي درک ولرو. زه فکر کوم سوله هغه څه ده چې نرینه او ښځې ورته ملا وتړي، خو نه غواړم چې ښځې د نرانو په ډول شي. زه مې په خپل ښځتوب ویاړم. کله چې د سولې او عدم تشدد په اړه غږیږو بیا نو نه ویشل کیږو.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د سولې او ثبات هڅې پیل کړي، خو مخالفینو یې تر اوسه غوښتنو ته د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. افغان حکومت په همدې هدف د سولې عالي شورا هم جوړ کړه چې مشر یې برهان الدین ربانی څه باندې یوه میاشت مخکې په خپل کور کې ووژل شو. د ربانی له وژنې وروسته د سولې په اړه د افغان حکومت په دریځ کې هم بدلون راغی. هغه دا چې ولسمشر کرزی وویل چې له دې وروسته به د سولې په اړه له طالبانو سره نه، بلکې له پاکستان سره خبرې کوي. یو شمیر کتونکي وایي چې د ګاونډیو هیوادونو مداخله او په حکومتي ادارو کې د هغوی نفوذ د دې لامل شوی چې په افغانستان کې سوله ناراضي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
وامریدل چې د مدني ټولنې سره فعالانو یو غونډه کړې چې هدف یې د سولې په بهیر کې خوځ ته ونډه ورکولو. په داسې حال کې چې ویل کېږي 2014 کال تر پایه د انتقال پروسه بشپړه شي، خو د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز بیا وایي چې باید دغه نیټه بدله شي. د دوی په وینا له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د انتقال د لیږد پروسه چې په 2014 کال کې بشپړېږي، د افغانستان د دریم ځل انتخابات هم پکې کېږي چې دا کار به خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د ځوانانو د همغږۍ ملي مرکز وایي چې که چیرې د قدرت د لیک پروسه په 2014 کال کې بشپړه شي، نو دا به د افغانستان د دریم ځل له ټاکنو سره یو ځای شي چې دا کار به په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنې ته ستونزې پیدا کړي. د ځوانانو د همغږۍ ملي مرکز وایي چې که چیرې د قدرت د لیک پروسه په 2014 کال کې بشپړه شي، نو دا به د افغانستان د دریم ځل له ټاکنو سره یو ځای شي چې دا کار به په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنې ته ستونزې پیدا کړي. د دغه مرکز چارواکو د سه شنبې په ورځ په غونډه کې چې د ګڼ شمېر نورو ټولنو ځوانانو هم پکې برخه درلوده، وویل چې باید د قدرت د لیکت پروسه یا له 2014 کال نه مخکې او یا هم وروسته شي. د دغه مرکز مشر محمد سنگر امیرزی ازادۍ رادیو سره په یو مرکه کې داسې وویل:
دو مسلې بسیار بزرگ افغانستان در
د افغانستان دوه لوی مسلې په یو وخت کې ترسره کېدای شي، ځکه خو موږ وړاندیز کوو چې د قدرت د لیک پروسه د یو کال وړاندې شي، سو زموږ هدف لټاکنو ډیر قوي ووسی او زموږ ټول فکر یوې موضوع ته واړی
پر یک موضوع بسیار متمرکز شوم.
د دغه کانفرنس ګډون کوونکو د حکومت په ځینو نورو کارونو هم بحثونه وکړل او په غوی نیوکې وکړې. د ځوانانو د همغږۍ ملي مرکز په حکومت اداري فساد ته د نه پاملرنې په برخه کې هم تور ولګاوه او په افغانستان کې د سولې په پروسې هم نیوکې وکړې. د دغه مرکز یو غړي شاهد الله صافي وویل چې افغانستان د سولې په پروسه کې پاتې راغلی او له حکومت نه وغوښتل چې د سولې په برخه کې په خپله تګلاره کې بدلون راولي.
زمون غوښتنه دا ده چې د سولې پروسې ته باید ادامه ورکول شي، خو بڼه شکل دغه چوکاټ باید تغییر ومومي. کومه د سولې پروسه چې اوس روانه ده هغه تاسو بهتره معلومه ده چې شپږ کاله مخکې د ملي پخلاینې پروګرام د حضرت سیدالله مجددي په مشرۍ باندې عین همدغه پروسه د سولې علي شورا همغه برنامه پر مخ باندې وړي. هغوی هم داسې یو خاص ایډیا او نظر او فکر د سولې راوستلو لپاره نه لرل دوی نه لري. زموږ غوښتنه دغه ده چې بڼه او شکل باید دغه سولې د پروسې تغییر ومومي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي هم د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د سولې په برخه کې هلې ځلې بې ګټې وبللې. بل لوری نړیوالې ټولنې هم د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره له افغان دولت سره مرسته کړې، خو داسې نیوکې هم شته چې افغان حکومت ونه شو کولای چې له دغو پیسو نه د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره کار واخلي، بلکې افغان حکومت خو د سولې د عالي شورا مشر په ګډون یو شمېر نور سیاسي مشران هم له لاسه ورکړل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د امریکا په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان د سفیر له وشلو په ناکامه دسه کې د ایران د لاسلرلو د اداورو سره په واشنگټن کې د کانګرس غړو یو ځل بیا د اوباما له ادارې څخه د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم درته پروانه خبرونه کې رپورت لرو، خو اوس درته د په دې اړه رپورت لرو چې د حقانی شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو پیشنهاد رد کړی دی. دغه شبکې ویلي دي چې په انفرادي توګه به له چا سره خبرې ونه کړي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په رپورت کې اورو.
حقانی شبکه به په انفرادي ډول د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ونه کړي، بلکې دا خبرې باید د طالبانو د مشرتابه په مشرۍ ترسره شي. دا خبره د حقانی شبکې یو مهم قماندان رویټرز آژانس ته کړې ده. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اسلام آباد ته په سفر کې چې لوړ رتبه امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو یې ملګرتیا کوله، له پاکستان نه وغوښتل چې پر حقانی شبکې د فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. د حقانی شبکې د قومندان د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته وویل چې امریکایان به تر هغو پورې په دې ونه توانېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي تر څو د طالبانو له شورا سره چې اشاره یې په کوټه کې د طالبانو شورا ته وه خبرې ترسره نه کړي. دغه قومندان د افغانستان د امن کولو لپاره د میرمن کلینټن وروستۍ هڅې ته د شک په سترګه وکتل. کلینټن دغه راز خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان او پاکستان سخت دریځي په افغانستان کې د امن له ټینګېدو سره همکاري ونه کړي، نو به یې په وړاندې سخت اقدام وشي. د میرمن کلینتن له څرګندونو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی هم له پاکستانی خصوصي تلویزیونی چینل جو سره په مرکه کې چې د تیر شنبه پورې خبره شوه په پاکستان کې ډیره د حقانی شبکې په شمول له خبريزو ډلو سره د سولې د خبرو وړاندیز وکړل او ویل چې دا خبرې باید په پاکستان کې ترسره شي. هغه وویل مقتول په هیګو چې د طالبانو شورا په پاکستان کې د حقانی شبکې په پاکستان کې ده، له دې ډلې سره د پاکستان او لویدیز پر پخوانیو اړیکو هم پوهیږو او اوسنی وضعیت هم را معلوم دی. له هغو ډلو سره نورې خبرې نه کوو چې مشخص آدرس نه لري او قاصد ځان وژون کوي. ولسمشر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر میرمن کلینتن سره له خبرو وروسته د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی وژلو موږ ته داسې احساس راکړ چې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب د خبرو لپاره راځي دوی په حقیقت کې د وژونکو او قاتلانو په جامه کې راځي، نه د سولې د بهیر لپاره. دې مسلې ته په پام سره د سولې د بهیر په اړه له موږ سره داسې احساس پیدا شوی چې که دغه پروسه په پاکستان کې ترسره شي د حقانی شبکې دغه مهم قمندان ویلي دا لومړی ځل نه دی چې متحده ایالات ورته د سولې د خبرو وړاندیز کوي. هغه وویل امریکایانو څو ځلې مخکې هم له دوی سره د سولې د خبرو هڅې کړې وې چې دوی رد کړې، ځکه وې چې حقانی شبکه د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د غورځنګ یو جز دی. هغه زیاته کړه موږ یو موټی یو او هدف مو له بهرنیو اشغالګرو ځواکونو څخه د خپلې خاورې آزادول دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینتن وویل متحده ایالاتو له حقانی شبکې سره چې د تر ټولو خطرناکې سخدریزې ډلې په توګه پیژندل شوې ابتدایي کتنې ترسره کړې او له افغانستان او پاکستان سره د سولې د بهیر د هماهنګ کولو لپاره په ګډه کار کوي.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د ځینو مقالو ځینې برخې دراوروي.
افغانان باید د قتلونو په برخه کې حقیقت ووایي. دا د ګارډین ورځپاڼې د تازه خبرې کړې مقالې سرلیک دی. په دې مقالې کې لولو کله چې د قتل مسله وي نو افغانان هڅه کوي چې خبره پټه کړي او د وژل شوي کورنۍ لپاره وړ وړ کیسې جوړوي. ګارډین لیکي چې دا کیسې ګډوډۍ پیدا کوي او ماتم هم ورسره بدلی شي. ورځپاڼه زیاتوي چې طالبان د خپل واک د څرګندېدا لپاره د هر قتل مسؤلیت په غاړه اخلي. اصلي قاتلان هم د طالبانو د نوم تر سیوري لاندې پرته له دې چې د چا ور پام شي خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د مقتول کورنۍ هم د دوستانو او دشمنانو د ځای بې ځایه خبرو د اورېدو له امله نه غواړي چې په دې پوه شي چې شاید د دوی د مقتول د وژلو علت جنایي پیښه وي. ګارډین ورځپاڼه بیا د افغانستان قضایي سیستم ته اشاره کوي چې د دغه فاسد او ګډوډ سیستم له امله د جنایي پیښې پر تحقیقاتو کلونه کلونه اوړي. د ورځپاڼې په وینا د همدې له امله د مقتولانو کورنۍ په افغانستان کې ډیر غواړي چې قربانیانې د شهید په نوم یاد شي، چې له دې سره حقیقت پټی شي او جنایتکارو ډلو ته لار نور هم هواري شي چې خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي. د ورځپاڼې په وینا په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان کې اکثر سیاسي قتلونه طالبان او د حقانی ډله کوي چې په وروستیو کې یو شمېر جګپوړي دولتي چارواکي ووژل. تایمز مجله بیا څرګندوي چې قتلونه او شخړې به هغه وخت په افغانستان کې ودرېږي چې د سولې یوه لاره په دغه هیواد کې پیدا شي. په دې اړه د دغې امریکایي مجلې په وینا افغانستان هڅې پیل کړې دي چې له طالبانو او حتی د حقانی له شبکې سره اړیکې ونیسي. خو تایم مجله پوښتنه کوي پاکستان د حقانی ډله د روغې جوړې خبرو ته راوستلی شي؟ مجله بیا وړاندې لیکي د امریکا اوسنی اړیکې له پاکستان سره تر ډیره له دې سره تړل شوي دي چې اسلام آباد د حقانی له ډلې سره څه راز روابط لري. یو شمېر امریکایي چارواکي تور پورې کوي چې د حقانی شبکه د ISI یوه څانګه ده او دغه ډاډ دې شبکې ته دا توان ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي اهداف په نقشه کړي. د ټایم مجلې په باور دغه مسلې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خړپړ کړي دي او سوال دا دی که پاکستان د حقانی شبکه له امریکا سره د سولې خبرو تکشی نه وي بیا به د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ښه شي؟
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. د امریکا په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په ناکامه دسیسه کې د ایران د لاس لرلو له ادعا وروسته په واشنگتن کې د کانګرس غړو یو ځل بیا د اوباما له ادارې څخه د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو د لګولو غوښتنه تازه کړه. د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو لګول به د ایران پر اسلامي جمهوریت ډیر بد اغیز ولري. په تهران کې چارواکو دا د جګړې هڅه بللې. په دې اړه نور د نیراس نوري په ریپورت کې اورو.
د ایران مرکزی بانک د ایران د اسلامي جمهوریت اقتصاد ساتي او پر مالی پالیسۍ د بهرنیو اثارو په تبادلې او په کورنی بانکي سیستم څارنه کوي. دغه بانک چې په 1960 کال کې اساسي خودل شوی، دولت چارې سمبالوي او په بشپړه توګه د هیواد سیاستوالو ته له ځواب ورکولو معاف دی. د ایران مرکزی بانک په خپله ویبپاڼه کې دغه راز ویلي چې دا ارګان دغه راز د ملي حسابونو په لرلو او د دولتي لګښتونو په ورکولو سره د یوه دولتي بانک په توګه فعالیت کوي. د ایران اقتصاد چې تر ډېره حده د تیلو پر صادراتو ولاړ دی، د تیلو له بابته ترلاسه شوي عواید هم دې بانک ته انتقالیږي. که څه هم د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د پروګرام له وجې په دې هیواد کې د دولت تر کنټرول لاندې د تیلو په زیرمو کې د بهرنیو پانګونه تر ډېره حده کمه شوې، خو تیل بیا هم د ایران د حکومت د عوایدو په سلو کې اویا جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت د تروریزم او مالی استخباراتو د چارو د مرستیال وزیر ډیوید کوهن په وینا د دغو بندیزونو په لګولو سره به ایران تر 2016 میلادي کال پورې د تیلو له بابته په کال کې 14 میلیارد ډالر عواید لاسته ورکړي. کوهن چې تېره اونۍ په دې اړه په کانګرس کې په یوې استماعي غونډه کې برخه اخیستې وه وویل، ایران په اوس وخت کې تر ټولو زیات هسپانیا، ترکیه، جاپان، جنوبي کوریا، چین او هند ته تیل صادروي. د تیلو خرڅلاو معمولا په امریکایي ډالرو کېږي چې پروسه یې د ایران د مرکزي بانک لخوا ترسره کېږي. که د اوباما اداره د کانګرس غوښتنې ته چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په ناکامه دسیسه کې د ایران د تورنولو وروسته ډېره توده شوې مثبت ځواب ووایي، نړیوالې کمپنۍ به دې ته اړ کړی شي چې له واشنگټن او ایران سره د تجارتي معاملو په برخه کې یو غوره کړي. په دې صورت کې به هغه کمپنۍ چې د ایران مرکزي بانک ته د تیلو د اخیستو په بدل کې پیسې انتقالوي، د امریکایي کمپنیو د لوړو جریمو څخه خوندي نه وي. که هیوادونه د ایران مرکزی بانک ته مستقیما د پیسو له انتقالولو ډډه وکړي او هڅه وکړي چې له نورو لارو کار واخلي، دا به د ایران لپاره د یو غیر منظم سیستم په قیمت تمام شي او ورته به ګرانه وي چې د پلورل شوو تیلو پیسې ترلاسه کړي. په واشنگټن کې میشت د جورج واشنگټن په پوهنتون کې د نړیوال سوداګرۍ او نړیوالو چارو پروفیسور حسین عسکری وایي، که متحده ایالات د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه ولګوي، ایران به دې ته اړ وي چې تیل په نغدو پیسو وپلوري او په بکسونو کې پیسې ولګوي، چې دا به عملي نه وي او یا به دا هیواد د جنس په جنس معاملې ته اړ کړی شي. په دې معنا چې مقابل لوری به د ایران د تیلو په بدل کې د هیواد ته خپل اجناس ورکوي. د ځینو راپورونو له مخې ایران حاضر دمه له دغه تکتیک څخه کار اخلي. د عسکري په وینا د ایران په مرکزی بانک بندیزونه به په نورو برخو کې هم د ایران اقتصاد ته ډیر زیان ورسوي. امریکایي چارواکي به د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو لپاره داسې دلایل راوړي چې ګواکې له مالي پلوه د ایران د دولت ملاتړ به د دې هیواد د اټومي پروګرام د ملاتړ او هم په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو ناکامې دسې ته په پام سره دا د تروریزم د ملاتړ په معنا وي. متحده ایالات به دغه راز له دغو دلایلو په استفادې د خپلو متحدینو د قانع کولو لپاره هم هڅه وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تیره ورځ د ننګرهار ولایتي شورا شینوارو ته خبرداری ورکړ چې تر ننه پورې کمرچې تخلې نه کړي، حکومت به په زوره به وسلی کړي. شینوارو دوه قومونه له ډېرې مودې راهیسې د دولتي مځکې د ملکیت پر سر له یو بل سره په جګړه او شخړو کې ښکېل دي چې دواړه لور ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه له جلال آباد د دوفا رپورټ لري.
د سې شنبې په ورځ په جلال آباد کې د دغه ستونزې د وروستي حل په هدف د شینوارو دوه خیلونه علي شیرخیل او سپای مومند او خوګیاڼي ورغوښتل شوي وو، خو علي شیرخیل دغه جرګې ته حاضر نه شول. دا وخت ننګرهار والي ګل آغا شیرزي جرګې ته وویل، د مومندو د قام یو مشر او د ولسی جرګې غړي فریدون خان مومند چې څو ځلې د دغه ستونزې د حل لپاره د جرګو مشرتوب کړی وویل، له حکومت سره په دغه پریکړه کې ملګری دي.
خو نن ورځ چې موږ ګورو چې دلته خلک د شخصي ګټو په خاطر باندې اساسي قانون، شریعت او د دې ملک او ملت ټول ګټې او خیر په نظر کې نه نیسي، په اوبوی دا وکړي، زمن دا اعلان دی د ټولو قومونو چې موږ د حکومت سره یو ځای د همدغه خود سره او غرضونو خاوندانو سره موږ جهاد اعلانو
د خوګیانو په استازه د دغه قام یو مشر حاجی ملک نذیر ویل ولایتي اداره د ژر دغه اعلان عملی کړی
کوم بیان او اعلان چې د وګه د عدد ټول خلکو په مشوره ده چې په همدغه کار کې څنګه چې د اعلان او همدغه عمل ترسره کړي
د شینوارو د سپای خیل یو مشر حاجی ملک عثمان شینواری ویل چې بیا د عمل شیر خیل ته وخت ورکړای شي
د شیر خیل په مقابل کې د والی صاحب نه یو ورځی دو ورځی د صبر او د زغم دغه چې صبر او زغم نه کار سره وغلی او د خبرو د لري نه خبر هر شي
خو علي ګل آغا شیرزي دا خبره ونه منله وی ویل
دا تصمیم قاطی دی او قاطی دی او قاطی دی دا هیڅ کوم ځان نشته سبا سهار تک د دروازه خو ولا فتکه ګورې څوک و او تعلیم د خدای راو دي جګر سره کی ما دا اوریدلی دي چې په وندا باندې تعلیم ولا فتکه زه د خدای په اړه څه دی راز او خپل ځان جګو چې او چې دا عمل کړه دې څه پاک او دا خو ډیر کومه دا ټول دې ماته معلوم کړه
بل پلو د ختیز وسیمو د سرحدي پولیسو قماندان جنرال امر خیل ویل چمتو دي په درې ساعتونو کې شینواري به وسلی کړي
مونږ کولای شو چې وزارت دې دوه اله درې ساعته کې دا خلک چې درانه سلال تر وړي دا شکې نست کړي دا ونه لري دا خلک سلا کو قانون منګل ته وسپار
د شینوارو دواړه خیلونه په پراخه دخته کې تر اوسه یو بل ته درانه وسلو سره مخامخ دي چې د سپای خیل مشرانو د دولتي دخته د تخلیه موضوع منلي او د علي شیر خیل په ضد باندې چارواکو په وینا سري سبا عملیات شیو نتیجې به ورسته سرګندې شي
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام هم لرو خو اوس اتنې مې بجې شوې ل قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو
په پروان ولایت کې تیر شپه د تیل په یو ټانکر کې 14 څلوېشتو کسانو ته مرګ جوړ لړول دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي دا ټولنه بل افغانستان څخه د لریوالي سیاست تکرار نه کړی او د دغه واد له خلکو سره په پیلا بل برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي د بلخ چارواکي وایي متحده ایالاتو د روان کال په لومړۍ څلور میاشت کې د دې ولایت د دیدادي ولسوالۍ د شونې او روزنې په برخه کې په سلګونه زره ډالر لګولې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د لیبیا وژل سوی واکمن معمر القذافي په لیبیا کې د دیموکراسۍ د راوستلو فرصت له لاسه ورکړی و او دا غو جنه په نړۍ کې د ټولو دیکتاتورانو لپاره یو پیغام دی د ترکیې د ختیځي زلزله ځپلې سیمې په زندان کې بلوا پای ته رسیدلې ده د روسیې د یو چارواکي له قوله پرون ویل سوي چې روسیې ایران ته یو شمېر ګرځنده پرازیت شندونکي لېږلې دي د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي د یمن جمهور رئیس علي عبد الله صالح پرون په سنا کې د امریکا سفیر ته ویلي چې دای به لواکل لاس واخلي د تونس د انتخاباتو نتایج شې چې منځلاري اسلام پال ګوند النهضه به یو ګټي خود اکثریت په لاس راوړل کې لا پاتې راغلي او د مصر دولتي خبري اژانس مینا وايي د مصر یو محکمې پرون دستور ورکړی چې هغه ملیونونه مصریان چې له هیواده بهر ژوند کوي کولی سي چې د دې هیواد په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي
ازادي او اوریدونکي
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې پرګنو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو لنه امنیت څخه رانیولې د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان د دریز بیا رغونې او نور مسایلو په باب اوریدونکو خپل نظرونه له پروګرام سره تعالی در سره یم پروګرام په پایل د اوریدونکو په هوغو ټلیفوني پیغامونه کوي چې په خپل سیم کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي په پای کې هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې اوریدونکو په کې د غونډي هیوادونو په وړاندې له افغانستان نه کړی ده دروانه میاشتې په پایل کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو اعلان کړی چې ځینو پخوانیو او دوه یا درې برحاله وزیرانو په میلیونونو ډالرو کې اختلاس کړی چې د ځینو معلومات لوی څارنوالې ته لیږل سوي چې قانوني تعقیب کړي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک شکایت کوي چې په سیمو کې بیا رغونه او نور ټولنیز پرمختګ نشته د دې اونۍ په پروګرام کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه لکه تبصره پرته خبرو دغه پیغامونه د اوریدونکو خپل نظر څرګندوي
انا غو صفته ما د ګمبيرينا دغه د واپخ سرک د څه د څو کال راجوړې دوه په راجوړې دی تر څو لا نه راجوړ شوی او دې باندې کار روانېږي که نه.
شمال مسلوی خوب
پیغام لرما رئیس صاحب جمبور تھا وزیر صاحب دفاع تھا لوئی درست تھا افغانستان جوڑی او دا افغانستان دا ملت پوبارہ کی درس وزی او دا خدای لڈار نہ دوی وظیفہ اجرا کی دوی بدا سے کار دیو کی شد کم ولایت حسر دے آغا ولایت کی باید دی وظیفہ اجرا نکی زکا ازر بو روشان تو گتا سو دیوائی ما چه اول خود ولایت کی زر سر دے رہی ما نومی ہم دل پارا سر گندہ ہوں منا زکا چه دے خود دے گارنیزون قماندان دے گارنیزون دے خود طولہ قماندان دے طولہ دے قرارگاہ دے گارنیزون دے خود عامر دے قواتات دے خود سرطریف دے خود ماون دے خود ہم ہم دے نور پریتمالان ہے خود پریتمال و سرباز للاس ہے ایک شہر نے شکرائی او ایک شہر نے شکرائی جے کم خیانت مکی زدوینا دا خواہش لرما چی دوی غواری افغانستان دے جور کی اول دا کار ہو کی چی دا افتران دے کم ولایت چی دے حقا ولایت کی دے دن دے تا پری نگ دی
افغانستان کے خلیل کریم خلیلی وائی افغانستان کریم بزگران دیر دکھو دی تو دیمو گو مالدارا رو تایی کی توجیو نمچی صاحب کان مگو کوچانا تا دیر غوط تلپات دیو اچکالی لعمل آرسی کلی دیسو مگو لخول ایلمندیو مراشاری آو اچکالی لعمل آسی دیمو گو کوچان تیو در پا در اصول تیو کسو پاکستان کی دیسو کلو خاتو لاز او تو خوشی دی باید دیو کوچانا تا توجیو ایسا پا خر ولایت کسی کله څنګه د ولایتي د کوچارو د یو په دوه کومره څنګه جوړه ده او د موږ د خیانتګر وکیلان هیڅ د موږ مشکل دولت نه راځي او نه رسولي ده
دا مشکل دی چې تاسو یو نه پات پر پیور کړی دی د ایاتی شرکت په نام او وسو نه فار دی پر نه پېږی درو څنګه سو پی اف سی او وس نه ټلیفون کوته کې نه ځنګوي ورته راځو کاپ څه دا ورکوي شي شي دا سړی گیر کې یا د روپۍ ورې لکې یا د خلک راوغواړي چې خپل پېژنه دا چې مونږ شروع کړې چې روپۍ اخلاصي په مخ کې په جوزا کې او تر اوسه روپۍ بندې اچولې دي نه دغه روپۍ ورکې خپل انظام پټ کړی دی موږ دغه خواهش ته جواب کړ په مشر څخه السلام علیکم سلام بهلمند ولایت خبر کوم
زما نوم واکمن دی له ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې شوی یم زما له وجې مشر کرزي نه دا غوښتنه ده چې په دوایرو یا هم په ټولو ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي ځکه چې اداري فساد د هغه کړنه ده چې له امله یې نه یوازې د خاصو محدودو خلکو بلکې د ټولو افغانانو ژوند یې له لوی خطر سره مخ کړی دی همدغه اداري فساد دی چې اوس د هېواد دښمنان هره کړنه چې وغواړي چې د هېواد په هره برخه کې ترسره کړي کولی شي او همدا وجه ده چې لاسرسی ورته لري که چېرته د اداري فساد مخه ونیول شي او اهل کسان وړ کسان دغو داسې پوستونو ته ورمعرفي شي چې هغه ډېر مهم او کلیدي پوستونه وي او په هغې کې داسې خلک مقرر شي چې هغوی سره د وطن هېواد ولس او خلکو غم وي د هغوی په درد دردمن وي نو هېڅکله به د افغانستان دښمنان د افغانانو دښمنان په دې بریالي نه شي چې په دغه هېواد کې یو ځل بیا غم تازه کړي او خلک په غمونو او جګړو کې وځوروي ویځپي او وی کړوي
د کابل ولایتوالی عبدالفتار نه زنګ وهلی مونږ په منطقه کښې د میزي پروژه ده دا ټولې پروژې چې دي چې کړي تاسو روپې وته نیمایي مصرف کړي نیمایي خلکو جب کې اچولي نه خلکو جب کې اچولي دي څوک تیغه مور نه خوري انجینران تیغه ور نه خوري کار چې نه کوي خالي شل لکه روپۍ چې وکړي ته وتلي دي هغې باندې 15 لکه روپۍ مصرف کړي دي او دغه باسیمانده شخصي چې بول کې اچولي
گلستان رات والا سخا پتماچ کیم مایوبینو معاش لگ ایجاد کرے
دلارام دے ایران سے خبر کوم مزد افغانی مشرانو سخ احترامانہ خواہش کو خاص کر دا کور جوڑولو وزیر یاد شار سازی وزیر محترم یوسف پشتون سخ احترامانہ خواہش کو چې افغاني مهاجرینو ته د دلارام د رود پر غاړه یا د فراه رود پر غاړه د کورونو د پاره مځکې ورکړي. بیا داسې نه چې موږ په خپل سر کورونه جوړ کړو بله ورځ بیا د دولت بلډوزر را روان وي را ورانوي یې. موږ ایرانیان نه پرېږدي وژنې مو خالي شګو کې کورونه نه جوړېږي په هوا کې محلونه نه جوړېږي.
ادزنه به رات نه تاسو زما ته کوم هله مراد چې دا بار نه اندل ته د څه لپاره راغلی جامعت می څه ته له خوځي ولاره خپل شو د خپل قانون دې نه وژن دلته خپل پیسې دې نه مصرفي خپل د پاکستان د فاتو د پر افغانستان باندې څنګه وری بیا چې په خپل ورته فاز نه خو دې دې مو د افغانستان امنیت تاس امنیت په ډول ډول سره سره لای شي
محمد او تخلقی د کوټ څخه خبرې کوم مش په افغانستان کې سوال غواړو غواړو مش تعلیم غواړو مش رول وژن نه غواړو که دنیا دا کله خوځو چې زیات کم کله هو ډک د مستبو چې زیات کم په امان لا سلیم احمد صالح
د امریکا د راتګ سره په افغانستان کې نامنی ډیر سو جنگي جنایتکاران قدرت ته ورسېده د جنگی جنایتکارانو بچان په ډیرو شوب لوړو مدرسو کې درسونه ورته پیدا شوه هم د خوارو غریب بچان هم د درس پاتې شوه هم د تحصیل پاتې شوه هم ډیر د بیګناه خلکو بچان یې ډیر مړه کړه او په خپله د بیګناه خلک یې ډیر مهاجر کړه ډیرې وځوروله مواد مخدر یې ډیر کړه هر څه جنایت چې و امریکایانو زموږ په وطن کې وکړي هیڅ بیګناه سړی د امریکایانو ته خوشاله نه دی امید لایم د خدای په امان
زه د فرارود څخه زنګ وم نوم نه در ته اخلم که نوم در ته واخلم مونږ سبا بلا په ما بس کې ناست یم نن چې دی دغه د ټول بازار مشره دی فرارود کې یو سړی نه پرېږدي بازار ته پوجانو مشره کړی دی دا څه دي طالبانو ورته ویلي دي چې نن وایان ته چې ته به ډوډۍ نه ورکوئ کسابان ته ویي ته چې به غوښې نه ورکوئ سبزي والا ته ویي به سبزي نه ورکوئ بد امنیتي داسې تېره ده او پاتې شو وړمه ورځ یو اشپز یې مړ کړي په کور کې دا بل ورځ بل مسلمان یې واخیستې په بازار کې په کور کې واخیستې سلا والا پسې راغله ټکان 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 ځان یې خلاص کړې بل همسایه کور ته واوښتې په راروت کې بېخي بې امنیتي ده امنیت کتی نشته
دا ازادي او اورېدونکو پروګرام اوري
خالد افغان له غزین تاسو سره په تماس کې حمید کرزی کوم تړون له هند سره لاسلیک کړی ده دا ډیر په زړه پورې او ډیر ښه کار ده افغانان د دې تړون سلسله کې ټول ملاتړ کوي ځکه هند په افغانستان کې یو ښه کارونه او ښې پروژې په مخ بیایي چې هغه افغانانو ته حیاتي حاصل لري او په آینده کې افغانان له غونډه ډیره ګټه پورته کولی شي هند د سیمې په کچه باندې د ګاونډیو هیوادو په کتار کې یوازینی هیواد دی چې افغانستان سره په خلاص لس او واقعي او صادقانه مرستي او کومکونه کوي سیمې نور هیوادونه لکه پاکستان او ایران په افغانستان کې تخریبکاري او انکارۍ ته لمن وهي او کورنۍ جنگ ته لمن وهي د افغانستان پروژې او پلونه او سرکونه او مکتبونه چې خلکو فایسته باندې دی ورانوي او دی له منځه وړي او هغه کسان چې دی روزي او دی تربیه کوي غوته ده وایي چې تاسو په افغانستان کې د مهمو پروژو او د شي د پرمختګ مخه ونیسي او د افغانستان مشیران د افغانستان سیاستمداران د افغانستان قومي مشیران د افغانستان انجینران او د افغانستان ډاکټران ووځي او د محصولونو په مخ باندې تیزه ورته وشیندي نه دا نور هیوادونه چې په افغانستان کې تخریبکاري او ورانکاري کوي نه افغان حکومت ته پکار ده چې له هغو هیوادو سره چې هغه نمو سره نیکې اړیکې لري او نیکه دوست سره لري او زړه د اخلاص نه مرسته او کومک رسره کوي باید له هغو سره موږ هم دغسې وکړو او دغسې اړیکې ورسره افراسو کړو او خپله همکاري لا وسره جاته کو او یغه ته ود ورکو او یغه ته فراشه ورکو.
زه وحید الله د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما د لوړ مقامات نو پښتنه دغه سوال دغه سکله هیڅوک په دې دولت کې دې خاورې ته دې ملت ته خدمت نه کوي. له وکیل نه ونیولې تر وزیر پورې، له وزیر نه نیولې تر پایین رتبه پورې هم دوی صرف د خپل جب لپاره خدمت کړی ده. نن په پارلمان کې دغه جنګ او جګړې روانې دي، دا د څه په سر روان دي؟ دوی د خپل وطن دوستۍ لپاره خدمت کوي یا دوی رښتیا وایي چې موږ وطن ته خدمت کوو؟ نه، دوی د خپل جب لپاره خدمت کړی دی. تاسو لاړ شئ د یو وکیل نه پوښتنه وکړئ چې دا څو کوره لري، څو جای لري، څومره بنګلې لري. یو غریب لولږی مري او هغه ته څوک نه ډوډۍ نه بل نه څوک رسولی شي. نن دوی ولې داسې کوي؟ ولې داسې ملت سره کوي؟ بیا ولې وایي چې موږ خدمت کوو ملت ته، موږ داسې کوو، موږ هغسې کوو؟ بیا غټې غټې فرډې ولې؟ حتی د حامد صاحب کرزي رئیس جمهوری افغانستان اسلامي د مرګ تړون شوی دی. دوی ونه شو کړلی شي د هغه مخنیوی وکړلی شي. استاد رباني او داسې نور غټ غټ مشران زموږ تا شهیدان شو پکې. هره ورځ وایي پاکستان دی موږ دښمن دی، دا زموږ دښمن دی. چې تا دښمن دی ولې؟ ولې نه ولې 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 د خپل ځان دفاع نه ترې کوي؟ ولې په کونړ کې بې ګناه خلک وژل کېږي؟ داسې نور ډېر خلک وژل شوي دي. خو زه له دغه لوړ مقاماتو نه دغه خواهش لرم چې تاسو له دغه وکیلانو اول له یو وکیل نه تاسو پوښتنه وکړئ. ته څو بنګلې لرې؟ په خارج کې څومره کور لرې؟
حاجي حیات الله، ما یو نظر داسې لرم چې زه داسې وایم چې کله د افغانستان حکومت د پاکستان سره راځي، د پاکستان حکومت هم صلاحیت لري، د پاکستان عیسائی محکمه هغه لري صلاحیت لري، دغه د عیسائی لولا سره راځي، د پاکستان حکومت خو هلته هېڅ صلاحیت نه لري. سره همدې سره هغه و چې داسې ورته وایي سره مشکل دي، د عیسائی دي، د عیسائی سره د دواړه دي چې عیسائی زموږ د وطنونه نه الله واخلي او عیسائی والا نور همدلته مثال خلک نه راځي څنګه اوسي. او له بلې خوا نه زموږ د ټول افغانان ته داسې وایم چې افغانان به کوم سره یو شي او یو ملي وحدت شي.
د اګرې ولسوالۍ د لوګر ولایت سپین جومات نه خدای کریم صاحب ته موږ درخواست چې تخته کولار ده، دی جیله مخالفین دي، پکتیا لار نه راخیږي، سپین جومات په درو کې کیږي او دلته مینه نه په زور روډۍ غواړي او دوی د ورځې په ځنګلو کې د شپې ډوډۍ رانه غواړي او ولسوالۍ څخه حرکت نه شي کولی. په لحاظ خدای بلي وګړي د دې مخه ولسي. والسلام.
کندهار خبرې کوم. د امنیتي ملي ولایت اعلان وکړي چې د کډوالو کو ډله یې نه ده. ما به فکر دا خبره به ډېره د حقیقت څخه ډېرې ده، ځکه دوی اوس غواړي چې د پخواني جمهوریت رباني او د مجبوري کرزي د وژونکو د نه پیدا کېدو زیان چې دوی ته اوښتي وو هغه جبیره کې یعنې دی پخواني خلکو ډېر انتقادونه کول. تاسو څنګه مخکې له مخکې د دې قاتلین ونس به نیولی؟ دوی اوس غواړي په دې طریقه سره هغه زیان جبیره کې.
پارلمان درته باید د قانون ملاتړ نه ویل شي. د قانون خلاف خلک دي، دوی ټول کارونه غیر قانوني دي، ځکه دوی د خلکو طرفدار دي چې هغه په غیر قانوني توګه تلي. اوازې ټولو خلکو ته معلومه ده، ټول په دې پوهېږي چې دا کار قانون باندې برابر نه ده. حاجي قدیر د دوی خیانتونه خو ټول خلکو ته معلوم دي، ټول افغانستان ته معلوم دي چې څه شی کړي او څه شی پرېښي دي په افغانستان کې. محمد روزګان ولایت
تاسو په تماس کې موږ د ازادۍ د لږې صدا اله ده چې موږ د وزګان ولایت مشر صاحب ته دغه پیغام ورسید. موږ په ورسوالۍ کې د وزګان ولایت زیارت ورسوالۍ کې د کولرا مریضي دا زیاته ده چې یو مخ د خالص تا کوچنیان دي پر کلینکو پرې شي وارنه کې باید موږ ته وسایل او ډاکتران واسي.
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام اوري.
شاہ محمد
نجیب الله نوری ما د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ما د وړپور چارواکو او خصوصا د والي صاحب څخه دا تقاضا ده او دا معرضو ده چې د لو ولي په سیمه کې هغه ماستر پلان چې د هغه پخواني ښاروال چې شهید غلام حمیدي په پلان کې درلودې او هغه چې ده ماستر پلان جوړ کړی و هغه په لو ولي کې عملي شي. که چېرې عملي نه شي دغه څو کورو د لاسه چې دی د ماستر پلان پر عملي کېږي د هغه د لاسه هغه د نجیب پخوانۍ 1500 نمرې هم د هر څه امتیاز څخه بې برخې دي.
دا الهام وحدت د پکتیا ولایت د داخله ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې دوه کاله کېږي په جانخیل ولسوالۍ کې امنیتي چارې هغه پولیسو ته سپارل شوي دي. هغه پولیس د خلکو سره ډېر بد وضعیت کوي، په د موټر په سر پیسې نه ترې اخلي. ما د پکتیا د قمندان د امنیې قمندان څخه هیله ده چې دوی ته هدایت وکړي.
کابل ولایت سرحدی ولسوالۍ د وزبین درې اوسېدونکی دی. مونږ یو ډېر غټ مشکل د ټلیفون د پایې ده، نو مونږ له لوړو مقاماتو نه دا هیله کولو وزیر ته مخابراتو نه چې د وزبین په دره کې نو یو پایا د ټلیفون انتن ودروي. نو مخکې خو به یې دا ویلي چې امنیت نشته، اوس شکر داسې پر همسایان هم شته او اردو هم شته او ماموریت هم شته. نو مونږ د ده نه هیله کوو چې یو پایا مونږ ته ودروي. د ټلیفون ډېره غټه مشکل دي.
په ایران کې زموږ وضع ډېره خرابه ده. د افغانانو مثال کار کسب ته مو نه پرېږدي. امید کرده چې د مثال توپ ته پاکستان او ایران مني که بیا موږ ته مثال وایه چې افغانان راووځي.
زموږ د افغانانو سره په دغه ایران کې ډېر ظلمونه کېږي. زموږ د کرزي صاحب څخه دغه خواهش دی لارې موږ ته جوړه کړي، لار دی لارې موږ ته جوړه کړي. موږ په یوه لار زندګي نه شو کولی. دغه په دغه سره ژمي په دغه یخ باندې دلته په کارو باندې ولاړې دستکاوې چلوو، د شپې په سره په دغه یخ باندې په باغو کې موږ شپې تېرو. دغه زموږ خواهش دی، د خدای په امان.
یوسف د ایران د بم خاره چې ټلیفون کوم، د ما پیغام و ټول افغانانو ته او بیا د افغانستان مشرانو ته دا د موږ د افغانستان خلک د ایران پر مرزو باندې یا د ایران په خارو کې ډېر در په دره دي او ډېر ظلمونه ورسره کوي. په دې اکله که دوی نو کوي کار وکړي د افغانانو پر حالاتو باندې، که څومره په پاکستان کې دغه رقم حالات دي، د موږ د افغانستان خلک ډېر در په دره دي او ډېر دغه ملکونه په عذابوي.
من د باغس ولایت غورمچ ولسوالۍ د خاتون د کلي اوسېدونکی یم. ښاغلي کرزي صاحب، کرزي صاحب څوک چې پښتون وژني هغه به د په افغانستان کې یا د سولې قهرمان یا د سولې ملي اتل شي، یا ملي د شهیدانو ملي اتل شي. آیا چې څوک پښتون وژني که دا موږ ورم د مې باندې موږ چې راونغاړو د پښتنو وژني که پښتانه به ووژني. سبا به دا تورنس لاین چې بادغس ولایت پښتنو باندې ډېر ظلمونه کړي، سبا به دا هم د سولې ملي اتل یا په بل نامه باندې ولمانځل شي. سولې ملي جمعه پیغام خپور کړي.
زه فاریاب عبدالقادر پښتون یم.
زه د کرزي زهرات په باره کښې نظر وړاندې کوم. زما نظر دا دی یو سړی چې د ملت امیر وي و دښمن ته د دوست خطاب نه کوي. هر سړی چې و دښمن ته د دوست خطاب کوي هغه د دې ملت امیر او مسؤول نه بلل کېږي. پاکستان دلته د بیرون کرښه په مابین کښې پرته ده. پاکستان هېڅ نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. دا 15 کاله کېږي دی زموږ په وینو ځان وبوي. لا تر اوسه اوبه نه شو. نو نن چې ملت نن دی امیر دی د ملت دی چې ملت یې دښمن بولي او دی د ځان دوست بولي دا د ملت د وینو سره جفا ده. دا د قومي شخصیتونو سره جفا ده. پاکستان زموږ جهادي شخصیتونه وژلي دي. زموږ پنځه یې وژلي دي. زموږ قتلونه یې کړي. تر اوسه زموږ په وینو زار وبوي.
عنایت صاحب تا سره کرښه یم. زما خو دغه نظر دی د جیو سره چې کم مراکه کړې ډاکټر جی صاحب چې دا ډېر ښه نظر دی. دا ښه سیاست دی چې ده غوره کړی دی. دا د پاکستان افغانان پاکستانیان هېڅکله دوستان کېدلی نه شي. خو دا د ده
د کندهار څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی دغه د کونړ او د نورستان په ځینو غرنیو علاقو باندې چې د پاکستان توغندي بریدونه کېږي نو دا د افغانستان حکومت یې ولې جواب لسلی دی؟ آیا افغانستان حکومت وسله نه لري؟ آیا افغانستان حکومت پیاوړی نه دی؟ افغانستان حکومت د طالبانو او د دوی په ګډو باندې د پاکستان په زور راولاړ دی.
څرنګه چې پاکستان د افغانستان ډېر پخوانی دښمن په داود په وختو کښې د افغانستان سره جنګونه کړي دي او د هغې نه بعد په افغانستان کښې چې کومه سیاسي کله او د افغانستان د پرمختګ دپاره یو ښه سړی او یو تعلیم یافته سړی پیدا شوی دوی ملګری دی. په کوم وخت کښې یې پرېښی دی؟ په هماغه هجرت وخت کښې نه دی پرېښی. په یو وخت کښې نه دی پرېښی. په نه یې ورکړي دي. په نه دی پاسه یې مړ کړي دي. یوازې دا نه چې نن یې مړ کړي دي یا پرون مړ کړي دي. دا د هماغه 150 کلونه مخکې دوی دامور افغانانو په وینو دي. دوی لاسونه سره دي.
زه محمد صادق احمد زی خبره کوم. د دې باره کې څه ویل غواړم. یاران چې کوم ظلم له افغانانو سره شروع کړی دی یا افغانان ادامهوي د دې د قتل په باره کښې بار بار دغه شعارونه ورکوي باید چې د دې مخنیوی وشي. له رئیس جمهور صاحب نه یې ما دا خواسته.
په دې هیله چې افغان دولت د خپلو ګاونډیو هېوادونو په وړاندې معقول دریځ خپل کړي او د اورېدونکو دغه ډول شکایتونه پای ومومي. ستاسو شکایتونه ختم سوي نه دي خو د پروګرام د پای شېبې را نږدې سوې. ستاسو څخه دغلته اجازه غواړم. په نورو پروګرامونو کې بیا هم ستاسو ځینې نور مسایل څېړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.